دي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم، پی یو استوديو ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې اوري: د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیاتو پیل. دفاع وزارت وایي
عملیات های ما از طریق زمین و هوا به شکل محتاطانه و خیلی با دقت اجرا میشه تا به خانه های مردم و افراد ملکی آسیب نرسه.
جګړو د ژوند نورو برخو ترڅنګ پر شاعری هم ډېر اغېز کړی. له روزګانه پرې راپور لرو.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ سبیردار یم.
دا به هم واوري چې په پاکستان کې سږ کال اقتصادي وده له هغه څه زیاته راپور سوې چې د نړیوالو مالي بنسټونو لخوا یې اټکل سوی و. په نشو روژدې ښځې له کومو کړاوونو تیریږي؟
بله، دا ځینې عنعنات او رواجونه دي چې ښځې دې ته مجبوره کړي دي چې مواد مخدر ته مخه کورنۍ اتانې پیغورونه دي چې هغوی ته ورکوي، هغوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه یو روغتون ته لاړ شي. د هغې خپله یو محدودیت دی.
دا به د زهرو کاروان په اونیز پروګرام کې واورئ. خو تر هر څه د مخه مهم خبرونه له احمد تکل څخه.
د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لزمکه او هوا عملیات پیل شوي. په تګاب کې امنیتي ځواکونه او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. او ولسمشر جو بایدن وایي چې په منځني ختیځ کې د اوربند د دوام لپاره دعا کوي. سلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات له ځمکې او هوا څخه دوام لري. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سوکا او په احتیاط ترسره کیږي.
زموږ سرتیری د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې شته. زموږ عملیات له ځمکې او هوا څخه په ډېر احتیاط او دقت ترسره کیږي څو ملکي وګړي او د خلکو کورونه زیانمن نشي.
جلریز ولسوالۍ پرون جمعه د طالبانو په لاس سقوط شوه. په وروستیو څو ورځو کې د هیواد د لږ تر لږه څلورو ولسوالیو د سقوط خبر ورکړل شوی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د تګاب ولسوالۍ په شاتوري سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړي چې جګړه لا هم دوام لري. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش نن سهار ازادۍ راډیو ته ویل چې تر اوسه د دې جګړو پر مهال د پاڅون کوونکو دوه کسان وژل شوي او څلور نور یې ټپیان شوي دي. ښاغلي شورش زیاته کړه چې د طالبانو هم دوه وسلوال وژل شوي او اووه تنه نور یې ټپیان دي. د ښاغلي شورش په وینا طالبان شاتک ته مجبور شوي دي، خو طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر وایي د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند د دوام لپاره دعا کوي. جو بایدن پرون وویل د دې خونړۍ کړکیچ حل یوازې د دوو دولتونو جوړېدل دي. ښاغلي بایدن په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې همداراز وویل چې له نورو هیوادونو سره په ګډه به د غزې د ترانګې د بیا رغونې لپاره ډېرې مرستې ځانګړې کړي.
حماس یو تروریستي سازمان دی، موږ یې پیژنو. خو دا په دې معنا نه ده چې غزې ته به شا کوو او غزه به د ټولو هغو بېګناه کسانو لپاره چې په دې جګړې کې زیان لیدلی دی بیا نه رخوو.
بایدن زیاته کړه چې دا مرستې به له فلسطیني چارواکو سره په همغږۍ ولګول شي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې حماس به یې پر توغندیو نه لګوي. د اسرائیلیانو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ پرون د مصر په منځګړتوب اوربند نافذ شو. کاناډا اعلان وکړ چې له پاکستان او هند څخه پر مستقیمو الوتنو بندیز یې د یوې بلې میاشتې په مخه وغځاوه. کاناډا د دې علت په دې دوو هیوادونو کې د کووید 19 ناروغۍ د پیښو زیاتوالی ښودلی. د کاناډا د ترانسپورت وزیر عمر الغبره پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د کاناډا مبارزه به دوام وکړي. له هند او پاکستان څخه کاناډا ته د مستقیمو الوتنو بندیز د اپریل په 22 اعلان شو چې تر نن پورې دوام درلود او اوس بیا د جون تر 28 پورې تمدید شو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال جان کوټس په ټوکیو کې وبخید د اولمپیک د نړیوال کمیټې مرستیال جان کوټس وای په ټوکیو کې به د هغه ځای چې د اولمپیک لوبې پکې پلان شوی دی تر اتیا سلنې زیات خلک واکسین شي. ریټرز خبری اژانس د ښاغلي کوټس له قوله په راپور کې وایي چې دا کسان به د اولمپیک د لوبو له پیل مخکې واکسین شي، ځکه دا اندېښنې لا هم شته چې د ټوکیو د اولمپیک لوبې د دې اوبه د لاخبرېدو باعث نه شي. تما وچې د اولمپیک لوبې تیر کال د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې ترسره شي، خو د کورونا د وبا له کبله د سکل د جون تر شپږویشتمې پورې وځنډېدې. وروستی خبر د 2021 کال د یوروویژن د موسیقۍ فاینل سیالۍ له یو کلن ځنډ وروسته نن د مې په 22مه ترسره کیږي. د دې سیالۍ مراسم چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله وځنډېدل، نن شپه د هالند په روتردام ښار کې په پام کې دي. تمه ده چې د دې مراسمو د ګډونوالو شمیر محدود وي، خو د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې به شاوخوا 200 میلیون خلک پر ټلویزیونونو دا سیالۍ ننداره کړي. ایتالیا، فرانسا او مالتا ښایي د سګنۍ سیالۍ احتمالي ګټونکي وي. د نن شپې په سیالۍ کې به په روسیه کې زیږېدلې تاجکۍ سندرغاړې منیژا د روسیې په استازیتوب ګډون وکړي.
خبرونه مولا احمد تکل اوریدل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل کولای سئ چې بیا هم د ازادي رادیو پر ویب سایت ولولي، او دا خبرونه مو په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی سئ. که د نور خبرونه تیر سوي وي نور خبرونه تکرار هم اوریدلی سئ پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوسنۍ خبرونه ز فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو لمړنی مطلب ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له دقت او احتیاط څخه کار اخیستل کیږي. تېر ورځ طالبانو د جلریز ولسوالۍ ونیوله. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې له جګړې شاوخوا سل سرتیري دوی ته تسلیم شوي دي، خو افغان دولت دا موضوع نه مني. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو هغو ولسوالیو او سیمو د بیرته نیولو لپاره پوځي او ځمکني هوایي عملیات پیل شوي چې طالبانو نیولي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ملکي خلکو په کورونو کې مورچې نیولي دي او ولسوالیو او سیمو ته غځېدلو لارو باندې ماینونه ښخ کړي، نو ځکه د بیرته نیولو لپاره عملیات په احتیاط، دقت، خو په شدت سره روان دي. ښاغلی فواد ازادي راډیو ته وویل
د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د ځمکې او هوا له لارې په ډیر احتیاط، دقت او شدت عملیات روان دي. همداشان د میدان وردګو نرخ ولسوالۍ او د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره منظم عملیات روان دي. هغه ځایونه کې چې طالبانو پکې نفوذ کړی هغه سیمې او ولسوالۍ به بیرته نیول کیږي. موږ یې داسې نه پرېږدو.
ښاغلی امان، په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 292 طالبانو د وژلو ادعا کوي، دا 300 د ټپي کېدلو خبره هم کوي. نوموړي زیاتوي چې یاد وسلوالو ته په لغمان، میدان وردګو، لوګر، سرپل، بلخ، هلمند، بغلان او تخار ولایتونو کې مرګ ژوبلا وخت ده. تیره ورځ د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ او تیره اونۍ د همدې ولایت د نرخ ولسوالۍ، وړمه ورځ د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ، څخه د وړاندې د بغلان د برخي ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوېدې. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې ځینې سرتېري په خپله خوښه پوستي پرېږدي او همداشان د طالبانو په لاس اسیر شوي افغان سرتېري په ویډیوګانو کې وایي چې دوی ته اکمالات نه دي رسېدلي، نو ځکه طالبانو ته تسلیم سول. په دغه ویډیوګانې په خپل واکه توګه چا نه دي تایید کړي. په ورته وخت کې د جلریز ولسوال خلیل الرحمن یادګار تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه د جلریز ولسوالۍ د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. خو د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د ولسوالۍ د سقوط اداره ادوي او وایي چې د هوا د خرابوالي له امله ځینې وخت ولسوالۍ ته په خپل وخت اکمالات نه رسیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې څه مودې راهیسې د جلریز ولسوالۍ تر محاصرې لاندې وه او له کومې جګړې پرته شاوخوا سل سرتېرو په تسلیمېدلو سره تېره ورځ دغه ولسوالۍ د دوی لاسته ولوېده. بلې همکارې،
ډیره زیاته مننه کوم و امریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ځمکني او هوایی عملیات پیل شوی دي او د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره د عملیات په دقت سره مختزي د دغه عملیاتو نور جزئیات د ازادي راډیو پر اټلونکو خبرونه کې هم مهیروي د خبرونه په تبر خطر ولاندې د میورستاور
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو مخکې مو د افغانستان د دفاع وزارت عملیاتو د پیل په اړه واورېدل چې د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې پیل کړی دی. دغه راز دا یادونه مهمه ده چې وایو په افغانستان کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې وروسته له هغه له نورې هم تودې سوې چې د امریکا او ناتو ځواکونو اعلان وکړ چې دوی خپل سرتیري له افغانستان څخه باسي، خو بیرته په همدې حال کې ناتو مویل دي چې دوی د افغانستان د ځواکونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او پوځي ملاتړ یا پوځي روزنې چارې باید لا هم دوام لري. په همدې حال کې د چارو کتونکو یو په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي چې ناتو افغانستان سره د ملګرتیا اوږدمهاله تړون لري او باید د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. زموږ همکار شغلی جلالي سره مرکه کړې او د مرکه په پیل کې پوښتلې چې افغانستان سره د مشارکت پاره د ناتو د عمومي منشي نوې اعلان څه معنا لري؟
دا مشارکت نوې نه ده. متحده ایالات او همدارنګه ناتو د افغانستان له دولت سره له حکومت سره ستراتیژیک د مشارکت تړون لري چې په هغه اساس باندې دا هیوادونه د امنیتي قواو، دفاعي قواو د روزنې لپاره همدارنګه د هغو سره د مرستې او مشورې لپاره تعهد لري. نو په دې اساس باندې دا کار دوام لري. دا کوم نوې خبر نه ده، منتها چې قوای له افغانستان ووزي د امریکا او همچنین د ناتو او امکانات د تعلیم و تربیه و آموزش په داخل د افغانستان کې نشته، نو په هغه اساس باندې په نورو هیوادونو کې دا کار ترسره کیږي. یو دا کار ترسره کیدای شي ځکه په نورو مواردو کې هم د نورو هیوادونو ځینې پوځیان پنور هوادو کې روزل شوی دی.
له افغانستان بهر د ډیرو یا کافي شمیر ځواکونو روزل څومره امکان لري؟ او بل ناتو والي د روزنې دا ماموریت افغانستان کې دننه بشپړ نه کړ؟
خو دننه په افغانستان کې ځکه کې دوم کې نه دی چې د دوه دی تړون په اساس باندې د امریکا او د ناتو قواوی له افغانستان ووزي او دغه ته تعهد متعهد پات شوی دی. نو ځکه قواوی ووزي، وخت چې قواوی ووزي امکانات د روزنې په داخل د افغانستان کې محدود دي. نو په هغه اساس په نور هیوادو کې یو دا کار ممکن دی ځکه کېدای شي چې په نورو هیوادو کې وشي. د نورو هیوادو ځینې قواوی پخوا روزل شوي په نورو هیوادو کې، لکه په اردن کې شوي، په شرقي اروپا کې شوي، او همدارنګه د افغانستان په همسایه هیوادو کې لکه تاجکستان او ازبکستان کې هم دا کار کېدای شي.
که چیرته د امریکا او ناتو له وتلو وروسته د طالبانو او حکومت جګړه دوام کوي او دا جګړه لا هم پسې خونړی کیږي، امریکا د افغان ځواکونو پر روزنې سربیره نور څه کولای شي؟
تر ټولو مهم مرسته چې امریکا او ناتو د افغانستان له دفاعي او امنیتي قواو سره کولای شي روزنه مالی مرسته ده، ځکه چې د افغانستان امنیتي قواوې په د امریکا او د ناتو په مالی مرستو باندې تکیه دي او په عین زمان کې د امکاناتو، تجهیزاتو، وسایلو له نظره دا ضرورت همیشه موجود دی، ځکه وسایل یو وارې چې څوک له منځه ځي یا تخریبېږي نوي وسایل راځي، د هغو دپاره روزنه په کار ده، او له بلې خوا نوي روزل شوي عسکر راځي دغه ته اردو ته یا امنیتي قواو ته، او په عین زمان کې دا یو دوامداره مسله ده چې دا یو ځل لیکي باید دوامداره دا روزنې دوام وکړي، د روزنې او د اکمالاتو مسله دوام وکړي، او همدارنګه د هغوی قواو مرسته ضروري ده. دا ټول کارونه کېدلی شي چې د قواو د وطن وروسته د نوو ترتیباتو په اساس باندې ترسره شي.
د چارو کتونکی او په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وو.
له ازادي راډیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي راډیو.
د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري مخکې تر دې چې نور مطالب توورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه به زموږ همکاري وورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دغه وزارت په داسې یوې طرحې کار کوي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د افغانستان ټول صادراتي اقلام بهر ته د دغه هیواد په خپل نوم صادر شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت لخوا د هند او فرانسې سره د افغانستان د صادراتي اقلام لپاره د سرټیفیکیټ د اخیستلو په پروګرام کار روان دی. نوموړي وویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې صادراتي توکي د افغانستان په نامه او په معتبر سرټیفیکیټ سره بهر ته صادر. خاغلی احمدی وویل د هیواد صادراتي توکو ته د سرټیفیکیټ په اخیستلو سره د نورو هیوادونو په نامه د افغانستان د صادراتي مالونو د صادرولو مخه به ونیول شي. تر دې وړاندې د افغانستان محصولات د نورو هیوادونو په مارک بهر ته صادرېدل چې سوداګرو ته ګڼې ستونزې راولاړې کړې وې. په لغمان کې د لسو پراختیایي پروژو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو له لارې به زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې زرغونې شي او د سیلابونو د زیانونو مخه به ونیول شي او د څو بېلابېلې سیمو د اوسیدونکو ترانسپورټي ستونزې به هم هوارې شي. په دغو پروژو کې د اوبو لګولو، د کانالونو، استنادي دیوالونو او د کلیو د سړکونو جوړول شامل دي چې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت لخوا پلی شوې دي. د معلوماتو پر بنسټ ډېرې دغه پروژې د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې پلی شوې دي او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 3.9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1.8 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 8 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.15 افغانۍ.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت بیا ولولي پته مو د ازادي رادیو ټکی کامی ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس د پاکستان تورزو. په پاکستان کې سږ کال اقتصادي وده له هغه څه زیاته راپور شوې چې د نړیوالو مالی بنسټونو لخوا یې اټکل شوی و. په اقتصادي وده کې دا زیاتوالی وروسته تر هغه راغلی چې د کورونا وبا محدودیتونو د پاکستان اقتصاد سخت وځپه. په دې اړه تفصیل زما همکار کوي.
پاکستان ویلی د دوی اقتصادي وده سږ مالی کال کې چې جون میاشت کې پای ته رسیږي نږدې 4% ده. دا اقتصادي وده پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د اټکل شوې وده کابو دوه برابره ده. د پاکستان د پلان وزارت پرون ویل چې د هیواد اقتصادي وده به سږ کال 3.49% وي. د دغه وزارت په خبره دغلته د اقتصادي وده لاملونه د کرنې، صنعت او خدماتي سکتورونو په برخه کې رامنځته شوي مثبت بدلونونه دي. پاکستان د کرنې په سکتور کې د 2.5%، صنعت کې د 3.5% او خدماتي سکتور کې د 4.3% وادې خبر ورکړی دی. د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر ویلي د اقتصادي وده د زیاتوالي خبر زکه ورته خوښونکی دی چې د دغه هیواد اقتصاد د کورونا وبا له کبله له ننګونو سره مخ و. پاکستان کې تیر کال اقتصادي وده -0.8% و چې اوس چارواکو هغه ارقام هم -0.8% اعلان کړی دي. پاکستان کې اقتصادي وده سږ مالی کال داسې مهال نږدې 4% راپور شوی چې د پیسو نړیوال صندوق دغه وده 1.3% او نړیوال بانک 1.5% اټکل کړی وه. د پاکستان د پلان وزیر ویلي د اقتصادي وده د زیاتوالي له کبله د سړي سر کلنی عاید له 1.16 ډالرو نه 1.53 ډالرو ته پورته شوی چې د تیر کال پرتله نږدې 1.5% زیاتوالی ښیي. د پیسو نړیوال صندوق راتلونکي 2022 کال لپاره د پاکستان اقتصادي وده 4% اټکل کړی ده.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راګرځو. په افغانستان کې په مجموع کې پر شیر د جګړې اغیز ډېر سوی دی. د روزګان ولایت په ولسوالیو کې به پخوا شاعري کېدې، خو اوس تقریبا ټولې داسې فرهنګي غونډې تر مرکز ترینکوټ پورې محدودې سوی دي. په دې اړه له روزګان څخه راپور لرو. په ګټه به یې وورو.
پا اورزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالانه او نور فرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونو مخکې به په میاشت او یا هم په یوه کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اورزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکښې کې ګډون کولی. خو اوس نشته. له ډلې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بله دې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده. خو وایي له تېرو درېو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
پخوا یو ادبي بهیر و چې یو مشاعره بیا په کال کښې جوړوله او بیا به په میاشت کښې. نو اوس بدبختانه ووایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا بند شوي دي او هغه خلک چې خپل بس د زړه بڼه د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي هغه اوس دغسې پاتې دي.
په اورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې شته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي چې وایي د اورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي او یوه بله د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو تر څنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځایه سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر اوسنیو ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ سبیردار یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هغه چوکه پوهېږم زما کور پکښې سودېږي هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړې بلکې شاعران یې ماړې ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهوره و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنګ دپاره لیکي چې جنګ مه کوئ، جنګ مه نه کوئ، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنګ ودرول سي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنګ په موردې ده. زه در سره سوله او ته جنګ کوې، دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوې، او خپل بچی په خپله توره وژنېله، دا ورباندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعاله وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څېر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هره میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هره میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښې کوي. پروان کال کې به هم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د اورزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اروزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دوی چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
او له روزګان څخه به کندهار ته ورسو، چیرې چې خلک یې د ځینو تاریخي سیمو او عابداتو د له منځه تلو د خطر په اړه اندېښمن دي. دوی له دولت څخه دې برخې ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې په تېر یوه کال کې یې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د له منځه تلو د خطر سره مخامخ و. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه داسې تاریخي ځایونه او عابدات شته چې له کلونو راهیسې نه دي ترمیم سوي چې اوس د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکي فضل احمد وایي په دغه ولایت کې د هیواد په سطح تاریخي عابدات شته چې رغونې ته جدي اړتیا لري.
د هغه وخت کم آثار چې د هغوی ساتنه کول دا پر موږ او تاسو ټولو باندې لازمه ده او فرض ده چې باید د دې ساتنه وکړو او حکومت هم باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه عبیدات او دغه کم تاریخي آثار چې د افغانستان او خصوصا بیا د کندهار په سطح دا باید جدي توجه دې ته وسي. په دې کې هر ډول ناغېړي او هر ډول ځان کشنه د منلو نه ده.
د کندهار یو بل اوسیدونکی رحمت الله وایي په تاریخي سیمو او عبیداتو د یوه هیواد تاریخ پیژندل کیږي. د نوموړي په وینا هغه تاریخي ځایونه او عبیدات چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي باید ژر تر ژره ترمیم سي.
تاریخي عبیدات هغه څه دي چې د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ هغه تاریخ په پیژندل کیږي. نو غوښتنه مې ده د دولت څخه چې دغه تاریخي عبیدات ورغوي ژر تر ژره، ځکه که چې د دې جدي پاملرنه ونه سي دغه تاریخي عبادت په لمنځه ډاډ سي او هغه 15 کلن تاریخ چې افغانستان له ځان سره لري هغه ته به صدمه ورسیږي. نو غوښتنه مې ده چې د دې رغونې ته جدي پاملرنه وسي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تیر یوه کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ و. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تاریخي عابداتو کې د میرویس نیکه زیارت، د مینا تاریخي برج، شاه جامع او د میر هزار مسجد جامع شامل دي. د ښاغلي افغان په وینا په پلان کې د چی روان کال د احمد شاه بابا کور، د میرویس نیکه کلا، زړه عیدګاه او نور تاریخي عبادات هم ورغوي.
موږ د تیر کال په جریان کې د ام څلرم عبادت چې موږ یې ګټه اخیستین تسپارو. موږ تیر کال د حاجی میرویس خان نیکه مقبره د ګمبت یا بلانی صحیح ترمیمات بشپړ کړل، ګټه اخیستین تم وسپاره. دا هغه ترڅنګ مو د مینا برج په ډیر بد حالت کې او په نړیدلې حالت کې هغه ترمیم سو جوړ سو وسو ګټه اخیستین تم وسپاره. په درېمه پنا چار کې د زړه جامع دی یا احمد شاهی جامعه هم یادی چې د احمد شاه بابا وخت جوړ شوی و، هغه هم په دغه عصري شکل د تاریخي عبادتو د اصول او د قانون مطابق جوړ شو. له موږ څو میاشتې مخکې ګټه اخیستنې ته وسپارل. خوشبختانه څلورمه پروژه د میرازار جامع ده چې دا هم د ترمیمات یې په پوره ډول سره بشپړ شوي دي.
چارواکي وایي په کندهار کې له دېرش څخه زیات تاریخي ځایونه او عبادات ثبت شوي دي چې ځینې یې زرګونه کاله مخینه او قدامت لري. له دې جملې د کندهار زوړ ښار چلځینې، نارنج ماڼۍ، منډیګک ارګ، احمد شاهی کلا، د سپیروان غونډۍ، سلیمان برج او یو شمیر نور تاریخي ځایونه دي چې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
ولسوالۍ نیول مهمه خبره نه ده. کله دا ولسوالۍ نیسي نو په هغې کښې دا طالبان ځای په ځای کوي، بیا حکومتي جهازونه ورشي هلته بمبار کوي او د پردۍ لورګانې هلته کونډې شي، د پردي زامن هلته په حق ورسېږي د طالبانو. دې خوا نه د اردو کسان مړه شي، ها خوا نه د طالبانو خو خپل شوق هغسې د چوکیو په قطر کښې ناست پاکونه اسکاکونه کوي. دوی د پردۍ زامنو باندې لوبې شروع کړې دي د پاکستان د استخبارات په ویلو باندې. ولسوالۍ ونیسي، یو جمعې نه شي ټینګولی، بېرته چې جهازونه پرې ورشي بمبار وکړي خو هلته طالبان د منځه لاړ شي او پردۍ ماشومان کونډې شي او پردۍ ښځې کونډې شي، یتیمان شي، په دې سره په دنیا کې به یو غوغا پیښه شي او دا د طالبانو د بدنامۍ باعث جوړیږي. والسلام.
السلام علیکم. کریم الله درویش یم د ننګرهار ولایت څخه. تاسو افغانانو څخه خیله کیږي ورونو کې زه تازه دغه سوري دغه کومه غونډه کې روانه دي دپاره زلته زه تیاری ونیسئ. د خدای لپاره مرګونه روان دي، سیلابونه دي، وینو روان دي.
ستاسې پیغام